انا ستړی مشه او دا ټو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې به وړاندې واوري چې په مصر کې په جماعت کې د سلګونو کسانو له وشلو او ټپي کېدو وروسته نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي دي. کابل هم دا برید خندلی او د تروریزم پر ضد یې پر نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي نن ولسي جرګې ته معرفي کېږي. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د کورونو د نمرو ویش پیل شي او په مصر کې پر جماعت د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر 215 ته ورسید. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی دی چې د افغانستان 12 کاندید وزیران نن رسمن ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي رډیو ته وویل د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور وپیشني. شاغل عرفان وویل نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي چې احتمال لري چې راتلونکي شنبه موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه کړو. تمه ده چې نصیر احمد دورانی د کرهنی، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت، تاریخ شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی د مخابراتو او گل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرگس نهان د قانون او پترولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رډیو ته وویل دا پیسې په 14 ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي.
ما خوشبختانه توانستیم برید بیش از 2 میلیون
دی ویلنه که مرغه موږ وتوانیدو چې د کلیو په ساته څه د پاسه 2 میلیونه او 900 هزار کسانو ته د څښلو صحي اوبه برابرې کړو. شاغلی رستمی زیاته کړه چې د احصایې د مرکزي ادارې د یوې سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 کې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه لري. هغه وویل تر راتلونکو 4 کلونو پورې په دا اندازه 350 کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلیدونکی دی. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت ازادي رډیو ته وویل د دې نمرو ټاکل د جمعې په ورځ پیل شو.
لومړی به خطکشي کېږي او کله چې نمره بندي وشي د هر څه لپاره ځای ځانګړی شي له هغې نه وروسته به د توضیح لړۍ پیلېږي.
شاغلی حسرت دا ونه ویل چې په 600 کسانو او کورنیو ته او کله د کورونو نمرې ویشل کېږي. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لشتر لشه 215 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په 4 موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه په بیرال ابت سیمه کې د اروزه په نوم جماعت باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر 100 کسان ټپیان شوي دي. تر دې حمله سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوي برید پاړه وویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي.
السیسی ژمنه وکړه چې د دې تروریستانو پر وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د لومړنیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګراند هوټل کې 12 تنه وژل شوي دي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې روغتیا وزیر زال میکیلاج خبریالانو ته وویل چې په 22 پوړ کې د لوګي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د میکیلاچ په وینا لستنه د دې اور له امله پر روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کومو کسانو چې درملنه شوې ده په هغوی کې درې ترکان دي او یو تن هم د اسرائیل دی. د مړه شویو کسانو د هویت په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د اور د لګیدو علت هم نه دی روښانه شوی. د اوکراین پخوانی سردیازم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د مینسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشنکو پرون په بروکسل کې د آزاد اروپا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوداپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربند بله موازی موافقه وشي. تیموشنکو د ولسمشر پیترو پروشنکو په مشرۍ د اوکراین حکومت ملامته کړ چې د دې په وینا د بوداپست موافقه یې هیره کړې ده. د بوداپست په موافقه کې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا د اوکراین د اټومي وسلو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د مځکني بشپړتیا ضمانت کړی دی. یولیا تیموشنکو چې دا مهال د اوکراین د حکومت د تر ټولو لوی اپوزیسیون مشري کوي وایي چې روسیا دا مهال له اوکراین سره په جګړه کې ده. روسیا بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګنې دا هیواد د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او یا د کیف په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري.
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها.
د مصر ولسمشر په سینا کې د ترسره شوي برید علت روښانوي. د همدې حملې په اړه چې په سلګونو لمونځغاړې پکې وژل شوي او ټپیان شوي د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
دردر احساسولی سو دته هم مش د نړۍ له ټول هیوادونو څخه غوښتنه هم دغه ده چې مشترکه مبارزه کې طرحګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري او د سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي.
د دې تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګه د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایی مطرح کړي.
په نورستان کې مو د یو شمېر ښځو له سخت ژوند هم خبرو.
د خزو باندې ټول د واخري بول د درندو ته تلل او د وا د ساتل د ټول
خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه امده مشکلات دي.
سندرغاړی گلزار عالم وای
نمو جماعت نمه کده کې پریدي او سوق مولا کې په هو کې پریدي.
ل گلزار عالم سره په تفصیل ژغیدل یو دی ل پېښور کابل تکړه شوی. ملګرو ملتونو، افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې پر یو جماعت ترسره شوې حمله وخندله. افغان حکومت د دې برید د خندلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. مصري مقامات وایي په سینا ټاپو وزمه کې د برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت خلاصو نړۍ پېښه هغه توریستي پېښه چې جمعې د لمانځه وروسته د مسجد روزه د مصر د عریش په ښار کې پېښ شوه محکوموي او په کلکو ټکو یې رندي. څرنګه چې د افغان ولس له تېرو لسیزو راهیسې د تروریزم قرباني دی او په دې اواخرو کې په دې تېرو څو میاشتو کې افغانستان کې جماعتونه همدارنګه ټول مقدس ځایونه چې هلته علمي ګزاران او دیني علما اول قرباني شول شهیدان شول دردر احساسولی سو ځکه هم موږ د نړۍ له ټول هیوادونو څخه غوښتنه هم دغه ده چې مشترک مبارزه کې طرحګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي. نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او همدا ټول نړۍ لدې شمې پدیدې څخه خلاص شي.
افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې وسلوالو پکې پر جماعتونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژلې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګناه عبادت کوونکو د ترورستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید له امله د مصر حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورکړی دی. مودی ویلی دی د تورزم د ټولو ډولونو پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي او نوې ډیلی د مصر له اولس او حکومت سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جمعات حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګېزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان په وینا واوري چې د افغانستان امنیتي وضعیت د دوی په وینا په ښه کېدو دی. خو اوس به راشو د افغانستان د اجرایي رئیس سفر ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس راتلونکې جمعه په روسیه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله عبدالله په داس وخت کې د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې ګډون کوي چې تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسیه او منځنۍ آسیا هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړې وي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشیزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایي به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ یې د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ یې د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایي مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار لزنګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیو په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
په نورستان کې یو شمېر ښځې د پټیو سخت کارونه کوي. هغه مېرمنې چې زده کړې یې کړې دي، هغوی وایي که چېرته د سیمې خلک پر خپلو نجونو تعلیم وکړي نو ژوند به یې اسانه شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې لا هم ښځې د پټیو په کرکیله او نورو شاخه کارونو بوخت دي. دوی کوچني ماشومان په څادرونو کې ملاګانو پورې تړلي. د پټیو د لوړوالي او ټیټوالي په وجه د غنمو، جوارو او نورو کښتونو هر بوټي ته په لاسونو اوبه رسوي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي 15 کلنه صفیه چې ملای تړلې او په پټي کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
خو باندې ټول د واخري بول د پټي کار د درندو ته تلل او د وا د ساتل د ټول خو زبان.
شل کلنه مریم چې اوس مهال د پشکی د نجونو په لیسه کې خون کې ده، وای خزو ته د کور د اخلی پخلی ترڅنګ د کرکلی د جرندو او نور کارونه هم ور په غاړه دي.
پټي کارونه او کلاسونه خې مات شي دي، دا کارخانه ده. خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه امده مشکلات دي.
مریم وای کوم خزو او سړیو چې تعلیم ته مخه کړي ژوند دی خده، او کوم کسانو چې تعلیم ته شا کړي هغوی ته د شاخه کارونو پرته نور څه نه دی پاتې.
ټول به تعلیم کې تعلیم کې لاسرسي نه لري، نور څه به وکړي، چاره هم نشته چې پټو کې کارونه کې د ژوند پرمختګ نه کوي. نو دوی هغه پټو کارونه دی هغه سره خپل ژوند تیروي.
نورستانیان وای د خزو د ژوند د خوالي او دوی ته د حقوق ورکولو په نوم ډیر دفترونه جوړ دي. زیات کسان پکې پریمانه ماشونه اخلي، خو تر اوسه د خزو د ستونزو د هواري د پاره کوم کوټلې او عملی کار نه دی کړی. په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل دوی تل په خپل ولایت کې د خزو شته ستونزې مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو ته رسولي. هر یو ژمنه کړي، خو تر اوسه یو هم داسې عملی کار نه دی کړی چې ورسره دوی لشاخه کارونو وشغورل شي.
خزو چار ریاست د خزو د اقتصادي پیاوړتیا د پاره، خزو د پر تعلیمي زمينه مسايده ول د پاره، د هغه تعلیمي افته خويندو په دولتي اداراتو کې ځای په ځای کول په خاطر ډیر حلې ځلې کړې دي. خو البته موږ په دې نه یو توانېدل چې خويندې د زراعت نه راو به سوره شي او د په کور کې کینی. زیات خلک مالداري او د قانوني سره ژوند تیري. موږ ډېرې پیشنهادونه کړې دي، خو تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې نورستان ولایت د پاره یو د سی برنامه یو طولانی مدت برنامه راشي او د خويندو د پاره یو زمينه سازي وشي.
نورستانیان وی لکه څنګه چې ولایت د مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لسترګو پناه او لری پروت، همداسې دوی هم حکومت لپامه غورځولې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا sajiradio.com ترڅنګ دا sajiradio تصویري خبرونه زموږ پر فیسبوک هم کتلی شئ، او تاسو کولی شئ چې دغه تصویري خبرونو په اړه خپل نظر له sajiradio سره په فیسبوک کې شریک کړئ. مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، چاپی خبرونو ته به کتنه وکړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته د افغانستان د امنیت د وضعیت په اړه نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. دغه خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان خبرې راخیستې دي. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه ولاړه ده، خو د ټرمپ نوې ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې د بریالیتوب لپاره ټول شرایط چمتو کړي دي. د څلورو ستوریو دغه امریکایي جنرال دا خبرې ان بی سی ټلویزیون ته د پنځمې په ورځ په کندهار کې وکړې. د ویل د ستراتیژۍ یوازې نوې ورځې تېره شوې دي، نوي امریکایي عسکر را روان دي، دوی ته چې کوم واک ورکړل شوی دی له دې سره به د جګړې پر خارجي عواملو فشار زیات شي. د جنرال نیکلسن په باور نوې ستراتیژۍ د شرایطو پر بنسټ ولاړه ده، نه د زمان پر بنیاد، نو د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژۍ اعلان کړه. ټرمپ ویلي دی دای به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي او د دې پوځیانو د بیرته ایستلو لپاره به یو لنډ مهالویش ونه ټاکي. میل آنلاین خبرونه بیا د امریکا د ولسمشر تازه خبرې راخیستې دي چې د پنځمې په ورځ یې له فلوریدا څخه په عراق، افغانستان، ترکیې او بحرین کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. ټرمپ پوځیانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې ډېر پرمختګونه په افغانستان او د داعش پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د داعش له لوري د دغې ډلې د 15 غړیو د سر پرې کولو پر موضوع لیکنه کړې ده. دغه خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده، خو انډیپندنت لیکي تر اوسه په خپل داعش دا خبره نه ده تایید کړې. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په یو برخه کې بیا په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو ته هم اشاره کوي. انډیپندنت لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي بریدونو دغه دواړه ډلې هدف ګرځولي. تازه امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال په پرتله پر طالبانو او داعش بمباری درې برابره زیاتې کړې دي، خو انډیپندنت لیکي د داعش او طالبانو روابط ډیر روښانه نه دي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې دغه دوه ډلې ظاهرا له یو بل سره همکاري کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چک جمهوریت وی محکمه پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال داسې تورونه پورې شول چې روسیې په دغو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. دغه روسی حق کوونکی د مسکو لخوا هم په انټرنیټي غلاو تورن دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. ماسکو وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلې چې له درېو هیوادونو څخه روسیه د ترلاسه کوي. روسیا هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین وروسپارل سي. واشنگتن ته دغه روسی وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. دی د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسی وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادرېږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د ایمیلونو د لیک کولو او پروپاګاند په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د اروپایي هیوادونو او د ختیز مشارکت غړیو هیوادونو پرون په روسي او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په سرمشیزه کې وشوه. که څه هم په دې ګډ پریکړه لیک کې په سیمه کې د اوکراین او روسیې بیلتون غوښتونکو ترمنځ د رواني جګړې په شمول د کومې ځانګړې شخړې یادونه نه ده شوې، خو پکې ویل شوي چې دا سرمشریزه په سیمه کې د نړیوالو قوانینو له اساساتو څخه د دوامداره سرغړونو په باب اندېښنه لري. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې د اروپایي ټولنې او ختیځ مشارکت غړي هیوادونه په سیمه کې د شخړو د حل او اعتماد جوړونې لپاره د اروپایي ټولنې د رول او هڅو هرکلی کوي. د اروپایي اتحاد او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو چې پرون په بروکسل کې غونډه پیل کړه، داسې راپورونه خپاره شول چې هدف یې د اتحادیې او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیې د ختیځ اروپا شپږ هیوادونه او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په پرونی سرمشریزه کې اساسي مسله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک و. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل شوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مالدو او اوکراین سره کړي کم امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. د ارمنستان حکومت د اروپایي اتحادیې د مشارکت په اړه بحثونه مخکې پیل کړي وو، خو د ارمنستان ولسمشر سر سرکیسیان په 2013 میلادي کال کې د روسیې د فشار له امله ورڅخه شاته شوی. سرکیسیان هغه مهال د مسکو په مشرۍ په ایروایشا اقتصادي اتحاد کې غړیتوب ته لومړی توپ ورکړی وو. سرکیسیان د پنجشنبه په ورځ بروکسل ته تر رسیدو وروسته د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د مشارکت موافقه به ایروایشا اقتصادي اتحاد کې د هغوی له غړیتوب سره تضاد نه لري.
سږکال ژمي ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوري بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي، هغه هم پکې سوزوم.
کور مو ولټاوه؟
هو، څه مو پیدا نه کړه.
دا تقدیرنامې را ټولې کړئ او ټولې ورته وسوځوئ. ورک دې شي داسې خدمات چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کېږي.
د ګوډیا چارونیس پروګرام په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي، خو اوس مو له برقي تراکتورونو اسمت څروان خبروي.
په جرمني کې یوې کمپنۍ برقي تراکتورونه جوړ کړي دي. دا تراکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقي وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي، خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلد کمپنۍ چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي، د لیتیم په بیټرۍ چلیدونکی تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نومیشي او ټاکل شوی دی چې راتلونکی کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور اتش پیته هاس پاور یا 500 کیلووات قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همدارز دغه تراکتور 1550 ولټ بیټری 100 کیلووات ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې اتیا چارجیږي. د فند کمپنۍ په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
زما توکل د دوزان ولایت په فسټیټ د ولپاری په فسټیټ سره په تماس یم. ما چې شاید اول د دوزان د والي څخه د فرمول باندې نه وروست نه د دوست نه د توګه د دوست نه نن دا دا څه څه چې موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ څه نه ام نه غالو اولاد ټول غرق خلاص زل دا ولان څه ته هم واده و هم کوته هم 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 پیسې ته کابل ګور دې مخ ورواره و مخ سره هغه باندې در په دار زموږ مال و حال ټول زبته پیسان را پوهه دې زموږ څه دې څه څه دې ټول څه نه زړه فلاره موږ دا په دار کوي منډه دې موږ هم خورې دې.
الو سلام علیکم زه محمد الله مجاهد په اپیا صلاح د مغول ورسره څخه سره کوم وره ګولې چې دا وزیر ته پاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ځنه په ګومان سره په ځاتهونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې له سندرغړی ګلزار عالم سره زموږ مرکه اوریدلی شي. په تفصیل ور سره شهیدلی چې د ولې پېښور پریښود او کابل ته مخکړه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي د سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 په سلو کې اوسیدونکي د چاک پاکې اوبه لري او د ده په وینا تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به دا اندازه 93 په سلو کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلیدونکی دی. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په جومات باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. په دغه برید کې چې پرون په بیرال اپ سیمه کې د روزه په نوم جومات باندې ترسره شو، تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومی په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. او د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. د اسدی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مرکه. سندرغاړي گلزار عالم ولې پېښور پریښود او کابل ته مخه کړه؟ گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی گلزار عالم له 15 کلونو راهیسې سندري بولي او په خبرې چې تر دې دمه یې له 1200 زیات پښتو البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. گلزار عالم د خپل هنري سفر په بهیر کې پر پښتو سربیره په اردو ژبه هم نظمونه او غزلې ویلي دي چې د مینوالو له هر کلی سره مخامخ شوي دي. گلزار عالم پر لری او بری پښتونخوا سربیره د نړۍ په هغه ګوډ کې چې پښتانه پکې میشتي مینوال لري. ښاغلی گلزار پر یو ورستیو کې خپل پلارانی ټاټوبی پېښور پېښی او له خپل کورنۍ سره یو ځای کابل ته کډه شوی دی. دا چې ښاغلی عالم ولې له پېښور تللی، هغه کومې ستونزې به چې نوموړی دغه ګامو چټولو ته اړ ایستلی دی، زموږ همکار زبی مومند ورسره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده چې سره اوري.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلانې ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته وایي چې تاسو ولې خپل کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړی، د دې هجرت لامل سو؟
ډېره مننه، خوشاله و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شیر ماته یادېږي چې نه مو جماعت نه میکده کې پرېدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممی حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بند کړو. ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نندرمندان وخل لغو دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم نه، نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم دغه خلکو چې کوم ده، هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچرې و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو خبر پڑی خود اشوک پر آزاد ملک نزی ہو یا غریب شی یاد یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کوم ډله وه چې تاسو یې تنګولی؟ تاسو نه کاروبار په زور نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تانې کچری او دغسې نور ستونزې پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړي دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي، پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي. او
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا.
استاد، تاسو د مذهبي انتها پسند خبره وکړه چې تاسو تل تاسو ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل، نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي دا مو له حکومت سره شریکې نه کړې، او که حکومت سره شریکې کړې وي آیا هغې په دې لګې تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه چې ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس، هغې نه مخکې مې بلا پرس کانفرنسونه کړي دي، هغه پر ریکارډ پراته دي انگلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم. بلا کم کم ستونزې چې ما سره یا پی پیخې شوي دي، کم کم چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې، هغه ټول پر ریکارډ پراته دي. نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو. کان به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبرو وجهوي، هغه ټولو رسنیو کې چاپ شوي دي، وخت په وخت چاپ شوي دي. هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه رانه وسته، خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پرس کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پرس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پرس کانفرنس وکړه، اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو. بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پرس کانفرنس ما ونه کړو، هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو. نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سیکورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه، لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ کې خو کم یو کمزور یو.
ستاد جنت تمتا مچمری دهاغ اوگو پسلگو میں قسم پد دوزخ کی نور نا شمل دے ستاد رضوان پا منارو میں قسم یا خود ازم کی پد التسینا ما تخپل جن زما جنت راکا یاد نہ ہر دوزخ مرد نہ مخ کی دیا وچ وی اجازت راکا چی داستا ہو کستا پخوان مارکم یا پخپل زان باندی کاروان مارکم.
استاد، تاسو چې پېښور نه کابل ته لاړئ نو خامخا ستاسو په پېښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو، تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول؟ او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بلا هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو. بعضو خو پکې دا هم ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو. بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي، خلک خپه دي، خو زه په یو خبره زه خپه یم. هغه دا ده چې لکه زما خو د 50 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې یو کار مې کړی دی. اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچي خو داسې داسې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی هم پرې نه برداشت کوي ځناور. بیا زه خو انسان یم، خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي، اوس هم کوي کورې ودان چارې.
خفه دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې؟
بېخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی. خلق سے غزما غزما د بچو جون محفوظ او ساتي اس نور زغو دا خو ګران غوند کېدا سړګي غاسي
چپ چا باند میلوے ہر پوچھے کابل تلا
پدیرسته کی منګورو چې اکثر پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلات سره مخ شوی دي کاغه د سخدریز لخوا تاسو یې یادونه کړه د سخدریز لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړی وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي په نورو ګاونډیو ژبو کې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان دغه ستونزې سره نه مخ کیږي نو دې وجه صدا ولی پختن لدی دول خلاف سر مخکی
اور دیکھو سیدھے سیدھا خبر ادا دا چی دیو کام ثقافت یا کام وجل غوار دی دغی اغینا دغی جبوت روڑا او دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کار خبر ادا دا من سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دی ٹولین تا یو سو ورکو نو ظاہر خبر ادا چی دے ٹولین کی چکم دے نو لکا غطوان خوشتا خو منگا غطوان تا لگا ہوندے کی دا غو ورکو چیزا خوشایدی سڑی ہوئی او خو دا غستون زو چکم کی پوستون علس دے وخرا گیر دے باقی کسنا سب بخپل برخا چو جے شو نو ظاہر خبر ادا چی دا غٹا مافیا دا نو پختون کام تے یو چل جڑ کر دے نو دا زما پا خیال چیزا ولس را دغه کی دا مافیا دا ډیره غټه او دا کاری روان کړی دی بس روان دی مونږ اوس داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دي چې د پاره وکړو ریاست یو کی یا ریاست نه کی حکومتونه دي کی بیا مشران د پښتنو دی راغون شي هغه دي دا کارونه کی زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم نه غجر جاګه ده جرگو من فیصلیم کو جرگو من ہر سکو پر استونجی ہوارو مشران دی راغون شو جرگا دی کی دا استونجی را پیخی دی پختون زرا خبر دا چی بس سندر سندر وج نی نو بس دا مسئلہ دا من پختون کام کدا یو دبا دا مرغ یو دا را پیخ دی
تے جات من نو سر بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام ژمی ځان را سرګند کړ او خلکو ته دا خبر درای ورکړ چې د ځان او کوټو غم وخوري کنه په سړو او یخنۍ به مو ووژنم دلته دغه ستونزې د خوار ملت په برخه دي ځکه چې د چارواکو کورنۍ او اولادونه په اروپا امریکا ترکیه هند او دوبی کې نه له یخنۍ نه خبر دي او نه هم له ګرمۍ نه نو ځکه د خوار ولس له حاله نه خبرېږي د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي هغوی د یخنۍ څه غم خوړلی وسریه سږکال ژمي ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله
ولې
د ما کوري بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي هغه هم پکې سوځوم د ډېرو کوري د لرګیو دي
دا څه وایې بوټونه او څپلۍ دې ولې سوځوې کمې روپۍ مې پې ورکړي دي
ورکړي دي ټول مې یو یو ځل په پښو کړي دي او بیا خو ایسته نه غورځوم هغه دی د لرګیو په ځای په بخارۍ کې سوځوم
ولې ولې سوځوې
ابل ورځ مې په فیسبوک کې ولوستل چې د لوړو کوریو بوټان په پښو کول تاوان لري او د ملا مورو ته زیان رسوي
تیر کال دې هم په فیسبوک کې ولوستلی وو چې د جګو کوریو لرونکو بوټان په پښو کول ډیره ګټه لري او د ښځو اندام جوړوي
هغه د تیر کال خبره وه ښایي سږ کال به یې نوی تحقیق پې کړی وي د دنیا خلک خو لکه د موږ کرار ناست نه یي څېړنې کوي نوي شیان کشفوي او اختراع کوي نوي نظریات رامنځته کوي
نو زه خود غرق کړم دوه درې بوجۍ جګې کوري والا بوټان او سپلۍ دې را باندې واخیستل یوه لمن پیسې مې پې ورکړي
درته مې وویل چې ما هم ایسته نه دي غورځولي په بخارۍ کې د زغال او لرګیو په ځای سوځوم
نو څه شی په خپو کوې
څو جوړه ټیټې کوري والا بوټان او سپلۍ اخلم ولې ورخطا یې
او که د بیا په فیسبوک کې ولیدل چې ټیټ بوټونه او سپلۍ په خپو کول تاوان لري څنګه کوې هسې دې یو نیمه ولې اسقط ده
که نوی تحقیقات شوی و نو مجبوره یو چې هماغسې وکړو فیسبوک خود څه دروغ نه وایي
که دا فیسبوک وه ډېر ناشونی کارونه به را باندې وکړي تا خو پرته له سټایل او موډونو نور هېڅ هم پکې ونه لیدل
اوس د اچارو څو واړه مرتبانونه هم درته خلاصوو چې د خولې خوند مو ښه شي
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام هغه د قرض پیسې خو مو رانوړي باور وکړه چې نور مې دوکان د بندولو ته رسېدلی دی د تاسې قرضدارانو له لاسه در په در شوم
مه وارخطا کېږه سبا یا بل سبا به دې ټولې روپۍ درکړمه دا دومره صبر چې دې وکړه دوه ورځې نور یې م وکړه
څنګه وکړم دوکان مې له منځه ځي د سودا راوړلو پیسې نه لرم
ځه وبسې ته اوس لاس پاکټه چاکلیټ دوه کیلو چای یو من بوره نیمن کلچې ته ودرېږه چې نور څه شی و او رښتیا یو من ښی وریزې د لاس مینځلو مایع او دوه کیلو مستې راکړه
اوس یې خوند وکړو وایي زه نور غواړم او دا پور غواړي لکه چې دا تر اوسه په چینایي ژبه درته وغږېدم که څنګه
پوه سوم په پښتو وغږېدې چې پیسې هم نه لري او د دوکان سودا دې م خلاصه ده خو ما هم په پښتو درته وویل چې دوه ورځې وروسته به دې ټول قرض در خلاص کړم او که دې بیا نورې پیسې هم په کار وې موږ به یې قرض درکړو
له کومه یې کوې دا خزانه دې چېرته میندلې
خزانه مې نه ده میندلې میړه مې شکر دی د ترافیکو په ریاست کې مقرر شو که یې کومې چارایي ته ورکړه خو بیا به دې دوکان زل سودا درته ډک کړم
اوس یې نو خوند وکړه
پام چې شور ونه خورئ او هغه مو نو باسئ
کنه ټول به چغل چغل کړم.
ښه وروره، غږ نه باسو، خو پام کوه چې په چا ډز ونه کړې. وروره
ډز نه کوم، زر پیسې او طلا راوخی چې چیرته دي.
نه طلا لرو او نه پیسې، کنه ورشي ټول کور په خپله ولټوئ.
دا په الماری کې دسه کتار کړي دي.
وروره دا تقدیرنامې دي او زما سرټیفیکیټونه دي.
دا دې له کومه کړي دي؟
وروره مختلفو ادارو کې مې چې کار کړی، هغوی د ښه کار په بدل کې ادارا کړي دي.
نو چې دا شیانې دومره درکول، پیسې به یې څومره درکړي وي؟
نه په خدای، یوازې همدغه کاغذونه راکړي دي، بس پیسې نه دي راکړي.
واله کانو کور مو ولټاوه؟
هو، څه مو پیدا نه کړه.
دا تقدیرنامې را ټولې کړئ او ټولې ورته وسوځوئ. ورک دې شي داسې خدمت چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کېږي. دا مفلس خدمتګار له دې چټیاتو بېغمه کوي.
والکه بختیاره
آصف، څه دې ویل؟
هو، لاړ شه او د برطرفیو له رئیس سره مرکه وکړه.
څه ډول مرکه؟ امیر صاحب
پوښتنې ترې وکړه چې دوی څه کوي، څه یې کړي دي او څه به وکړي.
که یې حال راته ونه وایې؟
ده ته وایې ځه ورشه.
نه نه، خو که یې ونه وایې بیا څه وکړم؟
یو څه خو به درته ووایي.
که یې هېڅ هم ونه ویل او لکه زما پلار همداسې پټه خوله ناست و.
تا پلار هم رئیس دی؟
نه رئیس نه دی، خو چې مور مې د هر شي پوښتنه ترې کوي ځواب نه ورکوي. ته به وایې کوڼ او ګونګی دی.
بیا دې مور څه کوي؟
په غوسه کېږي او ورته وایي چې خدای دې د رښتیا ګونګی که، او بیچاره له کوټې وځي.
که تا ته هم ځواب در نه کړ، هماغه د مور خیرا دې ورته وکړه او را ووځه.
ونی فال مو هم در تکتلی وای ورای، خو عقیده ما پری کوای چی او بحال لری، یوازی زینی تیره تری او پی جانی.
شنبه د شنبه پورا زیگی دلی لیکوالان دی تما نکوی چه پرات لکومی دنگری واسطه وی اثر جایزی توڑان دیشی. که داسی که دایش وی نو اوز با طولو ارزخناکو اثرونو جایزی گتلی وی.
یک شنبه
ده یک شنبه پورا زیگی دلی بی سنه ده اقدایان دی گمان نکوی چه چوکی پا خیانت او اقدایی حرکتونو نپویگی. هر چا ته معلومه ده چې دغه اقدایان او خاینان له خپلو صلاحیتونو څخه د خپلوانو او چاپروسو انډیوالانو په ګټه کار اخلي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي عاشقان دې هڅه وکړي چې له مینېدو وروسته سمدستي له معشوق یا معشوقې سره واده وکړي. که نه فیسبوکي عاشقان به یې د سترګو په رب کې بېلارې او له پخواني عاشق یا معشوقې زړه تور کړي. ځکه اوس چې هر څه په چټکۍ روان دي، نو عاشقې هم د سترګو په رب کې لکه د سټایل غوندې بدلېږي.
د سه شنبې
په ورځ زیږیدلې نجونې او هلکان دې د واده لپاره هڅه وکړي، خو وارخطایي دې نه کوي. ځکه چې فیسبوک به ورته له ښه نه ښه د ژوند ملګری او یا هم ملګري ور وښیي. له همدې امله هوښیار نجونې او هلکان د واده لپاره ذخیره انتخابونه لري، او چې و انکار وکړه له ذخیرې بل را اخلي.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي سیاستمداران دي دا ګمان نه کوي چې دلته سیاست په پخوانۍ بڼه پاتې دی، بلکې لکه هر څه چې بدل شوي دي سیاست هم ډېر بدل شوی او هر څه یې په پیسو پورې تړل شوي دي. له سیاست کولو مخکې باید سیاستمدار د کوم بهرني پیر مرید شي، بیا دې د سیاست میدان ته راودانګي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي احمقان دې ګمان نه کوي چې په حماقت یې څوک نه پوهېږي. ټول پوهېږي خو څوک نه ورته وایي. د دې لپاره چې تل په خپل حماقت کې پاتې شي، اوس د دغسې احمقانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. ځکه
چې فیسبوک کې حماقت نور هم زیاتوي.
جمعه
د جمعې په ورځ کې دلی خبریالان دي دا دعا وکړي چې خدای له خبریالۍ خلاص کړي، ځکه پرته له دې د جمعې ورځې له نوکرۍ نه خلاصیږي، او تر څو چې خبریال وي د جمعې د ورځې نوکری به کوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Shine.